السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دي اورئ چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنیو او د ملګرو ملتونو په څارونکو تور پورې کوي چې د رایو د تفتیش پر مهال مسلکي چلند نه کوي. په لوګر ولایت کې د روسیو نه امنیو په اړه هم درته رپورټ لرو، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن پرون نشته وسوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړل. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت پر سر خلصوالې د سلګونو طالبانو وسلواله حمله پر شاته بولې. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځ پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو راغ وکړ چې روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن پرون نشته وسوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړل. د اشرف غنی احمدزی د ټیم پوینا درې تنه کارګران د عبدالله د انتخاباتي ټیم له لوري په چاقوان وهل سوي دي، او د عبدالله د انتخاباتي ټیم پوینا د دوی شل تنه څارونکي د اشرف غنی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ګډ پلان په نتیجه کې ټپیان سوي دي. دا تورونه په داسې وخت کې لګول سوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف په واشنگټن کې یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ او ویل
The president and secretary Kerry have both been clear that any
دا وای د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دا پښکاره ولیدي چې له اساسي قانونه بهر هر هغه څه چې د افغانستان وحدت زیانمنوي د دې باعث کېږي چې د امنیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي. دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې مرستې ونه کړو، خو ګورو چې څه پېښېږي او باور لرو چې وړاندې لار شته. د تفتیش هڅې مخ ته ځي او په کار ده چې داسې وسي. د انتخاباتو د کمیسیون د نن د پرونی پېښې تحقیقات روان دي او تر اوسه د تحقیق نتیجه نه ده اعلان شوې. په سلګونو طالبانو د لوګر پر سخ ولسوالۍ برید کړی. د لوګر امنیه قمندان عبدالحکیم اساکزی وایي چې د 1500 ترمنځ طالبانو هڅه وکړه چې د سرخ ولسوالۍ ونیسي، خو بیرته افغان ځاکونو پر شاوتن بول. په دې برید کې افغان ځاکونو ته د اوښتو تلفات په اړه اساکزی ازادي راډیو ته وویل
صرف موږ سپک نفره، درې نفره د اردو هلي او درې نفره د ملي پولیسو زخمیان لرو، نور څه مشکل نشته.
د لوګر د چارواکو وینا د څرخ د ولسوالۍ په برید کې شاوخوا شل تنه طالبان وژل سوي دي. تر دې مخکې طالبانو د لوګر پر ازري ولسوالۍ ډلګز حمله کړې وه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد غربي اجانسونو ته ولیدي چې د لوګر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي له افغانستانه د نیویارک ټایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګاوه. دا خبریال راپور کړی و چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځند او خند له امله د چارواکو یوه ډله غواړي چې واک په خپل لاس کې واخلي. د لوی څارنوالي ویان بشیر عزیزی ویل د اګست پر 13مه چې ماتیو روزنبور کوم راپور خپور کړ، هغه د افغانستان له قانون سره سم نه و او د هیواد له ملي ګټو سره په خټه کار کوي. عزیزی زیاته کړې چې له روزنبور څخه غوښتل سوي دي چې لوی څارنوالي ته نن د اګست 20مه له مدافع وکیل سره ورسي. د نیویارک ټایمز خبریال په خپل راپور کې لیکلي دي چې یو شمیر چارواکو چې له امنیتي ځواکونو سره اړیکې لري خبرداري ورکړې دي چې قدرت به ونیسي او سیاسي په ټپه ولاړ حالت به له منځه یوسي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو نو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ دیګام خوښنی کړي او د افغانستان له حکومت څخه یې غوښتي چې د بیان د ازادۍ اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د ادرسکن په خوانی ولسوال حجی محمد داوود نورزی تښتولې دي. د ادرسکن ولسوال لال محمد عمرزی ازادي رادیو ته نن وویل محمد داوود نورزی 13 ورځ د یو شمیر قومي مشرانو سره د دې ولسوالۍ د روغه په نامه سیمې ته د یوې قومي شخړې د حل په هدف تللی وو چې وسلوال مخالفینو او تښتاوه. نوموړي زیاته کړې چې محمد داوود اوسمهال کومه دولتي دنده نه لرله، خو مخکې د هرات ولایت د ادرسکن او غوریانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کړې وه. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه ویلې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغاني 15 اتیا پوله، یو ایرو 15 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پوز پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې روان سیاسي بحران د خبرو اترو لاري حل کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد زرګونه لاریون کوونکي په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخ ته رسیدلی دي. د پاکستان پوز نن په یوې اعلامیې کې ویلي ټولې سیاسي خواوې باید په سمدستي ډول مذاکرات پیل کړي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند له خپلو زرګونو ملاتړو سره له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي او د لاریونونو او اعتراضي غونډو کولو سره د صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دا دواړه سیاسي مشران تور لګوي چې نواز شریف د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلوی لاري واکته رسیدلې دی. اسرائیل وای پر اسرائیل د توغندوی د بریدونو په جواب کې پر غزه یو لړ هوایی بریدونه کړی دی. دا پیښه څو ساعت مخکې تر دې سوي دی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند پایته ورسیږي. په بمباروي کې دوه فلسطینیان د یوې پیغلې په ګډون وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د حماس وسلوالې څنګه د لسګونو توغندوی د وشتلو خبر ورکړی دی او وایي چې اسرائیل ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون وخته په بیت المقدس کې د خطر د زنګ ژغ واورېدل سو او پولیس وویل چې د یوې توغندۍ مخه ونیول سوه. د تل ابیب خواته هم یو توغندۍ لګېدلې دی. اسرائیل د جولای په 8 پر غزه حمله وکړه څو له هغه لوري د توغندۍ مخه ونیول. په قاهره کې د اوږدې مودې په مخه د اوربند پر سر خبرې ناکامې شوي. عراقي ځواکونه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه په یو شمېر سیمو کې په شا تمبولې دي او د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د زیږیدو په شاته تکرید کې یو شمېر سیمې ترنیولې دي. د عراق دولتي رسنوي خبر ورکوي چې د دې هیواد د ځواکونو د تکرید په شار کې د ولایتي شورا وادانې نیولې ده او وسلوالې مجبوره کړې دي چې وتښتي. پوځیانو د سیمې قومي ځواکونو په مرسته د پوهنتون ودانې او د عمومي روغتون هم په تکرید کې نیولې دي. تکرید له بغداد 130 کیلومتره لرې دی او د جون په میاشت کې د اسلامي دولت یاغانه ونیو. تیره میاشت د عراق ځواکونه ونه توانېدل چې دغه ښار له یاغانو بیرته ونیسي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو یو ویډیو خپره کړې چې پکې د وسلوال لخوا د یو امریکایي خبریال سر پرې کول شودل کیږي. دا خبریال جیمز فولی نومېده او په 2012 میلادي کال کې په سوریه کې د نامعلوم وسلوال لخوا تښتول سو. تر اوسه پورې د دې ویډیو چې عنوان یې د امریکا ته پیغام اعتبار نه دی تایید سوی. په دې 15 دقیقې ویډیو کې وسلوال وایي دوی په دې خاطر د دې خبریال سر پرې کوي چې ولسمشر اوباما د عراق د اسلامي دولت وسلوال پر ضد د هوایي بریدونو امر کړی دی. او په داسې حال کې چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي په لوبې تلغښتونکو او د اوکرين د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري، کرملین اعلان وکړ چې د اګست په 23 باندې بیلاروس په مرکز کې د اوکرين او روسي ولسمشران سره وګوري. کرملین پرون په خپل انټرنیټ پاڼه کې ولیکل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکرين ولسمشر پیټر پروشنکو، د اروپای کمیسیون له چارواکو او د روسي قزاقستان او بیلاروس د ګمرکونو د ټولنې له مشرانو سره خبرې وکړي. پروشنکو دا خبره تایید کړه او ویل چې د اوکرين په ختیځ کې باید د ثبات راوستلو موضوع د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. د جمهوري ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنۍ او د ملګرو ملتونو په څارونکو تور پورې کوي چې د رایو د تفتیش پر مهال مسلکي چلند نه کوي. په همدې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبداللهوي چې د رایو د تفتیش د پروسې د شفافیت لپاره باید لا نور ګامونه واخیستل شي. په سلګونو طالبانو د لوګر ولایت پر څرخ ولسوالۍ پرون حمله وکړه او امنیتي مقامات وایي چې د غلطې طالبان په زیاته اندازه ځپلې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان کمانډو ځواکونه په څه ډول حالاتو کې روزل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګړې اچار.
صرف موږ شپږ نفره، درې نفره د اردو هلي او درې نفره د ملي پولیسو زخمیان لرو، نور څه مشکل نشته.
د لوګر د امنی قمندان څرګندونې په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوریدلای شئ.
قانون یو غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا دا غوي مفت حجونه، مفت تداوی.
د ګړې اچار په پروګرام کې په دې اړه مفصل خبرې اترې او تفریحي څرګندونې اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د جمهوری ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنیو او د ملګرو ملتونو په څارونکو تور پورې کوي چې د رایو د تفتیش پر مهال مسلکي چلند نه کوي او د یو کاندید په پلوي کار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش بهیر د څه باندې سلو بهرنیو متخصصانو په حضور کې ډیر په شفافیت پر مخ روان دی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د رایو څه باندې 50% صندوقونه د تفتیش له بهیره تیر شوي، د دواړو کاندیدانو استازي ادعا کوي چې بهرني څارونکي مسلکي نه دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو غړي ظاهر اخبار د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش پر روان بهیر کې ځینې درغلۍ موجود دي. اخبار وویل چې د بهرنیو څارونکو نه مسلکي توب د دې لامل شوی چې د تفتیش بهیر د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ستونزو دوام به د تفتیش د بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دای وایي کله چې له نړیوال څارونکو نه پوښتنه کېږي باید ځواب ورکړي. کله چې یو څه لغوه کوي باید د مقابل لوري قناعت ترلاسه کړي. موږ د ملګرو ملتونو پریکړه منو، خو هغه څه چې موږ پیدا کوو هلته خو باید زموږ قناعت ترلاسه کړي. موږ نه وایو چې ملګري ملتونه طرف دي، خو دومره وایو چې مسلکي نه دي او نه زموږ او نه د مقابل جانب په برخه کې ښه قضاوت کولای شي. د تفتیش په بهیر کې د رایو د نتیجو له پاڼو سره د چک لیستونو نه ورتوالی، د غیر واقعي مرکزونو د رایو شمیرل، په یو قلم د څو رایو ټیک مارک او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د عبدالله عبدالله پلویان انتقاد پرې کوي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمد زیب ټیم ځینې غړي هم وایي چې ممکن په بهرنیو څارونکو کې غیر مسلکي کسان موجود وي. د دې ټیم غړي داود سلطان زوی خبريالانو ته وویل سره له دې چې د ملګرو ملتونو اکثره وړاندیزونه د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو له غوښتنو سرچینه اخلي، خو بیا هم دوی ته د بهیر د منلو وړ دی. دای وای د یوناما اکثره پیشنهادونه د عبدالله عبدالله د ټیم له غوښتنو منشه اخلي. موږ سره له دې چې په دې اړه ملاحظات لرو خو دا پروسه مو ومنله، ځکه موږ نشو کولای د افغانستان خلک د خپلو سلیقو ښکار کړو. نه یوازې د طرز العملونو په برخه کې بلکې په پروسې هم انتقاد لرو. موږ وینو چې ځانګړې سلیقې شته، خو دا چې بیخي تفتیش نه وای شوی له هغې نه اوسنی بهیر ښه دی. خو ښاغلی سلطان زوی وویل چې د دوی ټیم د تفتیش نتیجې مني. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور دغه ادعا رد کړې او ویل چې نړیوال څارونکي په پوره مسلکیتوب د تفتیش بهیر څاري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي یان کوبش ډاډ ورکړی و چې د رایو د تفتیش بهیر په شفافیت سره مختزي.
د اسدالله لودین په رپورټ کې وریدل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنیو او د ملګرو ملتونو پر څارونکو باندې انتقاد کوي چې د رایو د تفتیش په پروسه کې شفافیت نه مراتوي او مسلکي چلند کوي. اخو به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وی چې د رایو د عادلانه تفتیش د بهیر د اصلاح لپاره باید لار ولټول شي. عبدالله عبدالله بی بی سی نړیواله څنګه ته ویل هیلمند چې د بهیر شر تر شر بشپړ شي. د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا د منځګړتوب ستاینه هم وکړه. د نوموړي څرګندونو جزئیات له احمد شه براورو.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وی هیلمند چې سیاسي پروسه او د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره بشپړ شي. خو د زیاته کړه چې په دقیق ډول دانې شوی لې چې کله به دغه کارونه سرته رسی شي. د عبدالله په وینا ټاکل شوی و چې دغه پروسه د دوو او دریو اونیو ترمنځ بشپړ شي او هیله مند دی چې تر دې زیات ځنډ پکې رانه شي. عبدالله بی بی سی ته په خبرو کې د رایو د دقیق تفتیش د اهمیت په اړه وویل د تفتیش هدف دا دی چې په ټول هیواد کې د رایو پاڼې دقیق تفتیش شي، پاک رای ترلاسه شي، څو یو پاکه قانوني نتیجه ترلاسه کړو. که چیرته دغه کار لږ ډیر وخت ونیسي ارزښت یې لري، خو موږ وخت نه ضایع کوو. زه په خپله او ټیم مې همکاري کوي څو د دغه بهیر په سرعت کې مو مرسته کړې وي. څه چې مو په وس کې دي هغه دغه دي. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر بیا پر عادلانه تفتیش ټینګار وکړ او ویې ویل چې د تفتیش د بهیر اصلاح ته باید لار ولټول شي. قانونی او شفاف تفتیش هغه څه دی چې ژمنه یې شوې وه او دا ژمنه باید پر ځای شي. موږ چمتو یو چې هغه ته درناوی وکړو. تر اوسه ستونزې شته او موږ ډېره حوصله کړې ده. هڅه کوو چې د اصلاح لاره پیدا شي. دا هغه کار دی چې تر اوسه ترسره شوی چې دمګړی دغې نیمې لارې ته را رسېدلی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان د انتخاباتي بهیر د حل لپاره صادقانه منځګړیتوب کړی دی او دی په دې بهیر کې د امریکا مداخله ستایي. د عبدالله په وینا د امریکا حکومت هڅه کوي چې د رایو د تفتیش بهیر سم بشپړ شي او امریکا دواړه لوري هڅوي چې سیاسي بهیر هم بریالی ترسره شي. عبدالله بیا وویل چې تر دې وروسته کار زموږ د افغانانو دی چې څرنګه مخته ځو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوګر امنیتي مقامات وی په سلګلو طالبانو پرون د دې ولایت پر څرخ ولسوالۍ حمله وکړه. تر دې مخکې طالبانو د لوګر په ازرې ولسوالۍ هم ډلې برید کړو. د څرخ د حملې په اړه د لوګر امنیه قومندان طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. زموږ همکار احمد شیبر عبدالحکیم اساقزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبانو ته په دقیق ډول په دې عملیاتو کې څومره تلفات اوښتي. نوموړی وایي
زما په اټکل باندې تلفات زیات لیدلي دي. هم چون دوی د ملکي کسانو د کورو څخه پر موږ سیر کړی. موږ اعظمي احتیاط کړی دی چې د عوامو د سکیله سلا څخه استفاده ونه کړو تر څو چې د خلکو بچیان زموږ وروڼه زموږ دوستان زموږ قومان چې هغه د مخالفینو په لاس کې ګروګان په شکل کې وه موږ ډېر احتیاط کړی دی او هغه ساحو باندې وندښتونه نه دي کړي. په بعضې ساحو چې لسې دي پر هغو موږ انداز کړی شاید چې ډېر تلفات لیدلي.
په سلګونو طالبان څنګه توانېدلی دي چې تر څرخ پورې ځان ورسي؟
دا اوس دوی چې خپل په دغه کې د ورځې شنه مدني پاڅونونه چې په بره کې پیدا شو او هلته چلتان پلی جدي او ساحه د تنګي مرجې نیونیوله او لارې د هرې خوا پر بند شوې. رفت آمد کابل خواته بند شو. دوی پلان جوړ کړی چې دغه د نږدې ولایاتو طالبان همیشه سره راټولېږي. پر بعض ولسوالۍ باندې ډلهییز عملیاتونه کوي. په انفرادي توګه د دوی توان نه رسېږي او مقاومت نه شي کولای. دوی د دغه ګردیز د خوا څخه او د وردګو د خوا د غزني د خوا او دې خواته د عزیز د خوا دغه بعضې طالبان به سره ټولېږي. کله پر حاضري عملیات کوي کله پر برکې برک باندې او کله حمله هم پر تخ باندې کوي. چې فضل د خدای دوی دی سخت تلفات لیدلی دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې حتی زموږ څخه په توکل د خدای یو پوستان ونیسي.
د لوګر د امنیت د بهتره کېدو لپاره او د دې لپاره چې طالبان د لوګر په ولسوالیو کې ډله ییز عملیاتونه کوي د لوګر امنیتي ځواکونه څه ته اړتیا لري؟
موږ ډېره ښه هماهنګي لرو. فضل خدای موږ داسې خاص مشکل نه لرو. وسایط لرو سلاوي لرو. صرف مشکل مو دغه دی چې مخالفین د ملکی وګړو د کورو څخه پر موږ فایلونه کوي. ارمان مو دغه دی چې دوی په یو میدان باندې زموږ سره جنګ کولای. ډېر به ښه وای نه د خلکو د کورو د منځه.
د لوګر پر څرخ ولسوالۍ د طالبانو د پرونی ډلې حملې په اړه مو د دې ولایت د امنیت قومندان څرګندونې واورېدې. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي مهمې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د افغانستان د آزادۍ د 95 کلیزې او همدارس د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې د ازادۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر حمید کرزي وینا راخیستي چې ویلي وو د استقلال او ازادۍ په څیر د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هم باید سره لاسونه ورکړو. وړاندې په مطلب کې د ولسمشر حمید کرزي له قوله ویل شوي هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان سي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د ولس په خیر وي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي داسې ګونګوسې شته چې د حکومت په دننه کې یو شمېر کسان هڅې کوي چې په هیواد کې لنډمهالی حکومت رامنځته کړي. د لیکوال په باور لنډمهالی حکومت په بشپړه توګه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د هیواد د سرمقالې د لیکوال په باور لنډمهاله حکومت له کودتا پرته بله معنا نه لري. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په یو جلا مطلب کې لیکلي د ازادۍ او خپلواکۍ ګټل یو ملي ارزښت دی خو تر دې لوی کار د ازادۍ ساتل دي. همدې ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې لنډمهاله حکومت رد کړی ده او هغه د اساسي قانون خلاف کار بللی. وړاندې په مقاله کې راغلي داسې اوازې چې ګواکې د لنډمهالې حکومت د رامنځته کېدو هڅې روانې دي دا د افغانستان د دښمنانو کار ده. ملي ارمان ورسپانې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له قوله لیکلي که چیرې د رایو تفتیش عادلانه او قناعت بخونکی نه وي د انتخاباتو پایلې نه منم. ویسا خپلواکې ورسپانې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې د وقار او ویاړ ورځې ولې شاندارې ونه نمانځو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د زمري اتویشتمه، د غوایي اتمه او د سلوغې شپږویشتمه او نورې ټولې ورځې زموږ د ولس د شریک ویاړ ورځې دي. د سرمقالی لیکوال زیاتوي باید تر ممکنه حده په حکومتي او ملي کچه زموږ د ویاړ د ورځو په توګه شاندارې ولمانځل سي. د ویسا د سرمقالی لیکوال پوښتنه کړې که نوروز د تاریخي انانې په توګه نمانځلی شو نو بیا د هیواد د زرګونو شهیدانو او غازیانو د اتلولیو او حماسو یادګار ورځې ولې همداسې شاندارې ونه نمانځلی شي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د دې لپاره چې افغانستان د عراق له اوسني برخلیک سره مخامخ نشي، دا مهال افغان ځانګړي ځواک روزل کیږي څو د امنیت په ټینګښت کې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. فرانس پریس اژانس وایي د افغان ځواکونو روزنه هیله بخونکې ده او ښکاره کوي چې افغان سرتیري به وکولی شي د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. له کابل څخه بهر په یو سترې پوځي اډه کې افغان ځانګړي ځواکونه روزل کیږي. د امریکا لخوا د دې ځواکونو د روزنې هدف دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. د ملي ځواکونو د رشخور په فرقه کې دا مهال ځانګړو ځواکونو ته د ګزمې، عملیاتو او په M4 ټوپکونو سره د ډزو روزنه ورکول کیږي. فرانس پریس خبري آژانس د افغان کمانډو ځواک د قمندان جنرال سید عبدالکریم په حواله وایي د دې مرکز سرتیري په مډرنو وسلو او تجهیزاتو او پوځي پروګرامونو سنبال دي. جنرال کریم ویلي افغان کمانډو ځواک هیڅ په دې فکر نه کوي چې ناټو بل افغانستان سره نور همکاري ونه کړي. نوموړي ویلي یو لړ ستونزې لري خو د افغان کمانډو سرتیرو روحیه ډیره لوړه ده. د افغان کمانډو ځواک قمندان ویلي د دوی رول په هغو ځایونو کې د عملیاتو ترسره کول دي چیرته چې د تروریستانو لخوا ګواښ موجود وي. خو د فرانسې خبري آژانس لیکي پر ځان د دغومره اعتماد سره سره افغان کمانډو ځواکونه بیا هم د هوایي ملاتړ د نشوالي له امله له جدي اندوښنو سره مخامخ دي. د پوځي چارو کارپو او منطقه جنرال عتیق الله امرخیل فرانس پریس آژانس ته ویلي غوره کسان کمانډو ته جذبېږي، خو داسې موارد هم شته چې جنګ سالاران په کمانډو ځواک کې خپل خلک ځای پر ځای کوي چې ممکن دولت ته وفادار نه اوسي. د ښاغلي امرخیل په وینا د هوایي ځواک په ځانګړي ډول د هلیکوپترونو نشتوالی په هغه صورت کې چې پولیس دوی ته اړتیا ولري د کمانډو سرتیرو توانمندي محدوده کړې ده. خو د کمانډو ځواک مشر وایي چې په نږدې راتلونکي کې وایي د هوایي ځواک ستونزه حل شي. فرانس پریس وایي د خلکو پر کورونو د چاپو او د شپې لخوا د تلاشیو له امله د امریکایي خاص ځواکونو نوم بد دی، خو د جنرال سید عبدالکریم په خبره ولس افغان کمانډو سرتیرو ته زیات درناوی لري. د فرانسې خبري آژانس وایي د افغان ځانګړو ځواکونو لپاره ښایي راتلونکي کلونه له چیلنجونو ډک وي، خو د ځوانو افغان کمانډو سرتیرو روزنې او روحیې ته په پام سره دا اعتماد ترلاسه کیږي چې دا ځواک به په افغانستان کې د جګړې مخه ونیسي. یو شمېر موټر لرونکي شکایت کوي چې کمیشن کارانو د ترافیکو په عمومي ریاست کې رشوت او اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. دا کسانو د ترافیکو په ریاست کې موجوده وضعیت د دوی د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلان هم په دې ریاست کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د پخوا په مقایسه مراجعینو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. نور حال د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د ترافیکو عمومي ریاست یو شمېر مراجعین وایي چې ځینو کمیشن کارانو په دغه ریاست کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې چې له امله د خلکو کارونه له خنډ سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د موټر د اسنادو او لیسنس د جوړولو پر مهال د یادو کمیشن کارانو لخوا په ناقانونه توګه ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. دوه تنه مراجعین چې د ترافیکو عمومي ریاست ته د خپلو کارونو د ترسره کولو په هدف راغلي وو چې کمیشن کارانو د دې ریاست د ځینو مامورینو سره په همغږۍ رشوت اخیستلو ته موقع برابره کړې ده. که چیرې کمیشن کار نوی مرنوس کولای خپل کارونه په اسانۍ سره خلاص کړو. د ترافیکو په یاسیت کې ډیر کمیشن کاران فعالیت کوي. کمیشن کاران د کارونو د خند لامل ګرځي او بیخي ډیرې پیسې اخلي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د خلکو ستونزو ته توجه وکړي. دوی وایي مجبور دی چې د یوه ډېر کوچني کار د ترسره کولو لپاره هم کمیشن کاران ته ډېرې پیسې ورکړي. کمیشن کاران هم په دې ریاست کې خپل موجودیت مني او وایي چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي. دوی وایي د پیسو په بدل کې د هغو کسانو کارونه خلاصوي چې د اسنادو د نوي کېدو لپاره وخت نه لري. دوی وایي چې د ترافیکو ریاست یو شمېر مامورین هم له دوی پیسې غواړي او دوی هم مجبور دي چې له مراجعینو پیسې واخلي. د ترافیکو په عمومي ریاست کې یو کمیشن کار وایي چې د کاري زمینې د نشتوالي مالای دغه کارت مخه کړي.
واده کوم مردم مې خوښ
دی وای د لیسنس اخستلو کار یو او نی وخت نسی. موږ د شوبې مدیر تاس نه درکو او حتی پولیس موږ نه پیسې اخلي. موږ قانوني او غیر قانوني کارونه مخته وړو. که څه هم د ترافیکو د عمومي ریاست چارواکي ترې وهد د په دغه ریاست کې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د تیرو کلونو پرتله کارونه اسانه سوي او له کومې ستونزې پرته سرته رسیږي. د کابل د ترافیکو مدیر جنرال اسدالله ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادارات کړه چې ګواکې د ترافیکو په عمومي ریاست کې په سلګونو کمیشن کاران دي. نوموړی وایي د کمیشن کار په نامه څوک زموږ سره رسمیت نه لري او فعالیت یې هم غیر قانوني دی. دی وایي موږ ته کمیشن کار معلوم نه دی. موږ د کمیشن په نامه څوک نه پیژنو او نه مو چاته اسناد ورکړي. اداره ډیره منظمه جوړه سوي. که چیرې د ترافیکو مسلمان په دې مسله کې دخیل وسي، باید ځواب وایي او څارنوالۍ ته وپیژندل سي. کارپوهان وایي چې د ترافیکو په عمومي ریاست او ځینو نورو حکومتي ادارو کې د کمیشن کارانو فعالیت بډې اخیستلو او اداري فساد ته زمینه برابره کړې. د دوی په وینا د ترافیکو په ریاست او نورو ادارو کې باید کاري بهیر اسانه سي او همدارنګه اداري فساد ته هم زمینه برابره نسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سیمه په حالاتو کې په پاکستان کې سیاسي بحران دوام لري. عمران خان او طاهر القادری چې د حکومت دوه مخالف سیاسي مشران دي، له زرګونو پلو پلویانو سره په اسلام آباد کې پارلمان مخ ته رسیدلي دي. په عین حال کې پاکستان پوځ وایي چې باید روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل شي. له پیښور په زموږ همکار رپورټ لري.
دا عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک د ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د صدر اعظم د دفتر مخې ته په احتجاجي لارون لاس پورې کړ. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان د روانې میاشتې له 14 نیټې راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړي او دواړه د نواز شریف د استعفا غوښتونکي دي. عمران خان چې د دې احتجاجي لاریون مشري کوي، د چهارشنبې په شپه خپلو پلویانو ته امر وکړ چې د اسلام آباد تر ټولو حساسې سیمې یا ریډ زون نوزی او د پارلمان مخې ته پراخې مظاهرې وکړي. د اسلام آباد حساسه سیمه یا ریډ زون هغه ځای دی چېرته چې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو وزارت، د ولسمشر او د صدر اعظم د کور په ګډون د دولت نورې مهمې ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه موقعیت لري. که څه هم مرکزي حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکراتو لپاره کمیټې جوړې کړې، خو عمران خان او قادری له حکومتي استازو سره له لیدنې انکار کړی. عمران خان د پاکستان د پارلمان مخې ته پر رسېدا خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې ترجمه استفا ورکړي ګینه د بلخ پلو پلویانو سره یو ځای ملي پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته ورننوځي. د وای نو شریف د پورستی زلزما مشوره منی او ژر ترجمه د استفا ورکړي. اوس دمو مخه پولیس او فوجیان هم نشینی ولای. زه به تر نن ماخمه پورې ستاسو استفا انتظار کوم. که چیرې تل دندګو خنښمن زه بلخ پلو پلویانو سره یو ځای پر پارلمان او د صدر اعظم پر ماڼۍ ورننوځم. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم لخ پلو لږ نظر پلویانو سره د پاکستان د ملي پارلمان او د صدر اعظم د کور مخ ته راغون شوی او پر پراخ احتجاجي لارونه لاس پورې کړي. قادری خپل پلویانو ته د وینا پر مهال ویل تر څو چې نو شریف لخ پلو دندګو شوی نوی او اسمبلی منحل کړی نوی له دې ځای به ونه خوځیږو. عمران خان او طاهر القادری تور لګوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نوم د تیر کال په عمومي ټولټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د پاکستان حکومت او پارلمان جالب بولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د حساسې سیمې د ډېرې مهمو ودانیو او د بهرنیو سفارتونو امنیت پوسټ سپارلی او همدارنګه په دې سیمه کې د پولیسو او نیمه پوځیانو شاوخوا 15,000 سرتیري هم ځای پر ځای کړی دی. بل خو د پاکستانی پوځ بیان جنرال قاسم باجوا پر ٹویٹر باندې خپل یو بیان کې پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې له صبر زغم کار واخلي او د پاکستان د ملي ګټو لپاره د رامنځته شوې سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. نوموړي همداراز پر لاریونکوونکو غږ کړی چې د اسلام آباد په حساسې سیمې یا ریډ زون کې دی د مهمو دولتي ودانیو د تقدس درناوی وکړي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د عمران خان او طاهر القادری د غوښتنو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی.
رادیو آزادی در انترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور